ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلام شي خضر من اوريدونكو راز مونيك مارغا نند سي شنبي راز کال 2014 د مې د میاشتې درې منېټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د سحر د مازیګر شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن کې د سحر 9 بجې دي زه هم تاسو قربانمو نزه شهید
او زه هم ارباب محمود
تاسو پام راګرځو اول هم د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان مخالف ګوندونو د مالیونه د پلټ د پیسو په پټولو باندې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده مخالف ګوندونو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه نه ده کړې
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمو نه په لکونو بې کوره شوو خلکو او د چین نه پاکستان ته په اقتصادي لار سره ویلي نه دي خو په بنو کې یې د هوایی ډګر یا ایرپورټ او په لکی مروت کې یې د یونیورسټي جوړولو اعلان کړی دی
او نن د مطبوعاتو میډیا د ازادۍ ورځ منځل کېدو په وخت د میډیا سارونکې ادارې وای خبری ادارې د 1350 کالو په پرتله نوره خراب شوې پاکستان هم د مطبوعاتو د ازادۍ په حساب په خطرناکو هیوادونو کې شمارل کیږي
سرټی کې تاسو اوریدل وزغواک شوي د مهمو خبرونو تفصیل ته
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه تر واشنگټن ډی سی نه غوږ کې او په دې خبری خپرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه او خبرونه لرو خړومبې ستاسو پام راګرځو د خبرونو لنډیز ته چې ډومبې خبر د پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما پیپرز وروسته د وزیر اعظم نه د مستفی کېدو په ځای د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې مخالفه سیاسی ګوندونو نن په دویم ورځ هم د پاناما پیپرز په وروستو حالاتو خبره کړې مطبوعات وایي دوی په 15 خبرو یا کار چوکاټ سلا شوي خو تر اوسه د وزیر اعظم د مستعفی کېدو په هکله دوی نه دي راضي شوي
اخو د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان هغه کډوال چې نږدې 2 کاله وړاندې په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله خپل کورونه پریښودي او د کډوالۍ پر ژوند کولو مجبور دي وایي د وزیر اعظم نواز شریف نه یې دغه تمه وه چې د بنو په دوره کې به ترې دوی هیر وي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د خیبر پختونخوا صوبې جنوبي ضلع بنو ته ورغلی وو او یو جلسې ته یې وینا کړې ده نوموړي په خپله وینا کې په بنو کې د یونیورسټي او صنعتي زون جوړولو سره د بنو هوایی ډګر نړیوال کولو اعلان کړی دی په جلسه کې شریک د شمالي وزیرستان کډوالو وویل وزیر اعظم راغلو سیاسي تقریر یې وکړو او لاړو دوی یې هیر کړل د شمالي وزیرستان کډوال د بنو په بکاخیل کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي او بیرته خپل علاقو ته د ستنېدو په تمه دي وایس آف امریکا ډیو رادیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي وویل مونږ جلسې ته د دې لپاره ورغلي وو چې وزیر اعظم ته د کډوالو مسلې وړاندې کړو خو نوموړي وایي هغه زموږ خبره وان نه اورېدله نوموړي وویل مونږ خپلې غوښتنې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د هاوسینګ او ورکس مرکزي وزیر اکرم خان دورانی ته خپلې مطالبې وړاندې کړې دي چې وزیر اعظم ته یې مخې ته وکړي خو دورانی داسې ونه کړل
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز وای ډاکټر شکیل افریدی د امریکا په لپاره هیرو دی ځکه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن معلومولو کې ورسره مرسته کړې وه خو د پاکستان د قانون خلاف ورزي له وجې په پاکستان کې دی یو مجرم دی مطبوعاتو سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز وویل چې ډاکټر شکیل افریدی ته د وړاندې نه 30 کاله د قید سزا شوې او اوس هم د ده د قضیې لپاره په پاکستان کې یو ټریبیونل خپل کار شروع کړی دی نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي
د خارجه امور د پاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو غونډه نه پس میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې د ډاکټر شکیل افریدی په معاملې په پاکستان د خپل قانون تر مخه فیصله کوي او د امریکای فشار باندې مني
خاص طور په کانګرس مې بہت تشویش ہے کہ اس نے امریکا کے ساتھ مدد کی اسامہ بن لادن کو ٹریس کرنے میں تو اس میں ہم نے ابھی تک وہ دباؤ قبول نہیں کیا جب تک یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا
امریکائی کانگریس ڈاکٹر شکیل افریدی رہائی پلڑ پاکستان فشار زیادہ امداد کے کمے باندھے ہم غور پیل کرے دے اور مطبوعات وای هم دی وجه پاکستان ته F-14 جنگی البتکو خریدارې د پره د 3.5 کروڑ ډالر امداد هم اودرول شوی دی. خو سرتاج عزیز نن ویلی دی امریکا هر کال پاکستان ته 215 میلیون ډالر امداد ورکوي او دا رقم پوز ایئر فورس او نیوی کې برابر تقسیم شي. او 13 کالونه د پاکستان ایئر فورس دا رقم دې د پره مختص کړی وو چې F-14 جنگی البتکو خریداری وکوي. خو امریکا وای چې دې رقم نه دا اجازونه نشي اغستې، البته نور مقاصد د بار استعمالې دي شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان د بلوچستان ولایت سرخار کوټه کې د پولیسو په یو گاډي د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې لامل یې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوې دي. د پولیسو تر مخه د ریموټ کنټرول بم له لارې د کوټې ختیځ بای پاس سیمه کې هغه مهال د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه کله چې د سیمې څخه د پولیسو په ګزمه بوخت یو گاډي تیرېدو، چاودنې کې د پولیسو گاډي ته هم زیان رسېدلې. د چاودنې څخه وروسته ژوبل عسکر د درمل لپاره د کوټې یو سیمه ایز روغتون ته رسول شوی او د پولیسو او اف سی عسکرو ټوله سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده. د روغتون د چارواکو وینا ده ژوبلو عسکرو کې د یو حالت هم زخیمه دی. په پولیسو د ترسره شوي دغه بمی چاودنې پړه تر دې مهاله چا په غاړه نه ده اخیستې، خو له دې وړاندې بلوچستان کې د بلوس بیلتون پالو له لورې په امنیتي ځواکونو دغه شان بریدونه ترسره شوي دي. د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې د بیلتون پاله ډلو لخوا د تشدد پیښې روانې دي او هغوی په امنیتي ځواکونو، سرکاري ځایونو او نورو صوبو څخه د کار په غرض په ورتلونکو خلکو خونړي بریدونه کوي. بلې لورې ته د خبریالانو یو نړیوال سازمان وایي پاکستان په نړۍ کې څلورم خطرناک او ناامنه هیواد دی. د خبریالانو لپاره د کال 1990 نه په دې خوا پاکستان کې شاوخوا 115 خبریالان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا په پاکستانی مطبوعاتو کې بیان د بیان ازادۍ باندې هم ډیر بندیزونه دي. په داسې حال چې 15 کاله وړاندې د مطبوعاتو ازادي اعلان شوی وو چې هر وګړی توانیدلی شي په ازاده توګه خپل نظر بیان کړي، خو اوس هم خبریالانو ژوند د سخت ګواښ سره مخ دی. چیرې چې ژورنالستان اوس هم بندیان وژل کیږي. د بشري حقونو د سر ډلې د کلنیز راپور تر مخه ویل کیږي تیرو 12 کلونو کې د رسنیو ازادي نور هم ښکته کچې ته را رسېدلې ده.
د ایران یو عدالت 4 صحافیانو ته د 15 تر 10 کالو پورې د قید سزا اورولې ده. دوی تیر کال نیول شوي وو او په دوی ایران کې د امریکې د ننوتو دپاره د لارې هوارولو تور پور کړی شوی وو. د امریکې د بشري حقونو ګوندونو د دې سزا غندنه کړې ده.
نن یعنی د سه شنبه په ورځ د عراق په پلازمینه بغداد د شمالي سیمه کې په زورګونو شیعهګان خپل یو مقدس زیارت ته د یو مذهبي ورځې لمانځلو لپاره راغونډ شوي وو. د دې سربیره چې په یوې اونۍ کې د جهاد ډلې لخوا 2 بمی چاودنې ترسره شوي دي او د دغه تنانو ژوند د ګواښ سره مخ دی، او د دې ترڅنګ د روحاني مشر مقتدی الصدر په سلګونو هغه پلویان هم د دې ورځې لمانځلو لپاره وتلي، کوم چې 2 ورځې وړاندې په زرغونه سیمه کې امنیتي دروازې ماتې کړي او پارلمان ته ننوتي وو. د حکومت لخوا د امنیت ساتلو لپاره سخت ګامونه اخیستل شوي وو او سړکونه هم تړل شوي وو، خو د دې باوجود د سنی تندروانو توانېدلې دي چې حملې ترسره کړي، کوم چې د دوشنبې په ورځ 3 زیارت کوونکي وژلې دي.
او شام کې د جورجالی لپاره د ملګرو ملتونو استاذ استافن د مستوره ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره لیدلې دي. د غواړي چې شام کې د 2 میاشتو د تشدد د مخنیوي لپاره شوی راځینامه واپس پر ځای وساتي. د تشدد ځنډولو لپاره راځینامه د فروری په میاشت کې عملي کېدل شروع شوی وه او د دې له وجې تشدد کې ډیر کمی راغلی وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا په خارجه تګلارې کې مذهب ډیر مهم دی. نوموړي دا خبرې ټکساس کې د مذهب او د ډیپلوماسۍ په اړه یوې غونډې ته کړې دي. نور تفصیل په دې حقله زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دې رپورټ کې لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي مذهب په ټوله تاریخ کې په نړۍ کې د سیاستونو او د اقتصاد د سرحدونو په ټاکلو کې غټ رول لوبولی دی او داسې لا دوام لري. هغه ویلي نن هم مذهب ژور اثر لري. اقدار، عمل، خوشي د ژوند په هره برخه کې، هر بری اعظم کې و جهان ته د خلکو په کتلو او هم په کور کې اغیز لري. دا د هغه عمل برخه دی چې څوک جنگ ته هڅوي، نور بیا وصول ته، ځینې و بدلون ته، ځینې بیا د جدید په مقابل کې مقاومت ته، ځینې بیا ډیر په لیوالتیا سره د ملتونو او نسلونو و سرحداتو ته پرسیدو، او ځینې بیا یوه ډله له بلې ډلې څخه د بیلولو لپاره غټو غټو دیوالونه جوړولو ته هڅوي. په کال 2013 کې د بهرنیو چارو وزیر جوړېدو سملاسي ورسته شاغلي کیری د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهب او جهاني چارو څنګه جوړ کړه، چې د اوباما انتظامی لخوا د یو شمیر مهمو مسلو د حل لپاره د اکیدو ترمنځ د همکاري زیاتولو د هڅو برخه وه. په خپله وینا کې ښاغلی کیری دا هم وویل چې د داعش په ډول ځینې تندره وډلې د مذهب په پرده کې ناورینونه راوړي چې پکې د مذهبي لژکیو نسل کشي هم شامل ده.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده. د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیوی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. تاسو ټیوی ریډیو سره اوسه سی پیک د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو ته ورخلی دی، خو بنو کې په یونیورسټي جوړولو، بنو ایئرپورټ ته انټرنیشنل ایئرپورټ یا نړیوال ایئرپورټ درجه ورکولو باندې خبرې اترې کړې دي. خو کډوال چې د قبایلي سیمو راوتې دي او په بنو کې ډېره دي، کډوال وایي چې په کډوالو باندې هیڅ خبره نه ده کړې. پښتونخوا او بلوچستان کې د چین او د پاکستان ترمنځ اقتصادي رهداري باندې اعتراضونه یا خدسیل اندېښنې لري د دواړو صوبې، خو دغه لارې باندې هم وزیر اعظم هیڅ خبرې نه دي کړې. په دې باندې به تاسو ته تفصیل وړاندې کوو، خو لومبې ستاسو پام راګرځو اسلام آباد کې مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما پیپرز چې کم د مالیو د پیسو پټولو باندې د وزیر اعظم میا نواز شریف او د کورنۍ چې کوم نمونه راغلي دي رامخته شوي دي. مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ غونډه نن په دویمه ورځ هم شوې وه. دوی خپلو کې سلا شوي دي، خو دغه اتفاق چې کوم یا خپلو کې سلا شوې ده، هغه کې د وزیر اعظم د مستفی کېدو باندې تر اوسه اتفاق نه دی شوی. د مخالف سیاسي ګوندونو څه غوښتنه کوي، نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر پر رپورټ کې اورو.
د پاناما لیکس د پلټونو لپاره ثابته کار ټاکلو لپاره د اته ګوندونو، پاکستان پیپلز ګوند، تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، عوامي تحریک، مسلم لیگ، جماعت اسلامي او متحده قومي موومنټ لاړه جوړه سوې د کمیټې خونډه وسوه. د دا خونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د کمیټې غړي او د پیپلز ګوند مرکزی مشر اعتزاز احسن او د تحریک انصاف مشر حامد خان د مطبوعات سره خبرو کې وویل
پوائنٹ یہ ہے کہ ایک یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ شروع ہو، اور اس عمل میں سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو.
تو پاناما لیکس ٹی او آر تیکڑے سو چتر مخه د احتساب عمل د وزیر اعظم د کورنۍ څخه شروع کړی سی او پلټنې دی وکړی سی، او د هغه پس پاناما لیکس کې راتلونکي د نورو پلټنې دی هم وکړی سی. دوی زیاته کړه چې د کال 1980 څخه تر 2014 پورې د وزیر اعظم د نړیوالو اساسو، د کورنۍ پر نومونو، ماشومانو او د ښځې پر نامه موجود اساسو او کړی سوي ټیکسونو ټولو پلټنې دي د نړیوال فورنزیک آډیټ په ذریعه وکړی سی. دوی زیاته کړه چې د یو کمیسن دی جوړ کړی سی چې تر درې میاشتو پورې دغه پلټنې وکړی سی، او دغه پلټنې په پرانیسته توګه عام خلکو ته هم وړاندې کړل سی. اعتزاز احسن زیاته کړه چې د وزیر اعظم د استعفا پر معامله تر اوسه څه ډلې نه دي متفق. عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي وایي چې د پلټنو وروسته په کار دی چې د استعفا غوښتنه وکړی سی. د کمیټې تر مخه په دغه ضابطه کار کې صدارتي آرډیننس په ذریعه کمیسن جوړولو او د قانون سازۍ په لړ کې د حکومت لاړخه مخالف ګوندونو سره په کار دی سلا وکړی سیم، او دغه پلټونه کې څه خنډ جوړ نه کړی سیم. د وزیر اعظم پر استعفا که څه هم څه ډلې نه دي متفقه، خو شیخ رشید د دې څخه وړاندې ویلی وو مردا پریکړه کړې ده چې جوډیشل کمیشن او ګو نواز ګور یو د ستونزې یوازنۍ هوارې ده. پنانۍ غونډه کې د قومي وطن پارټي او مسلم لیگ کاف نمایندګانو ګډون نه و کړی. بل پلو ته د حکومت لاړه خستر عدالت ته د کمیسن د جوړولو لپاره لیکل سوی د لیک جاج هم اخیستل کیږي، او په دې اړه ستر قاضي انور سهیر جمالی د نورو مشر قاضیانو سره سلا هم کړې ده. اوس ویل کیږي چې دغه پلټنې به کم اړخ ته وي. دا په راتلونکي وخت کې د ستر قاضي انور سهیر جمالی پریکړې یا د رایې پس معلومې دی سیم. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
Thank you.
قدر منو اوریدم کو دا وایس اف امریکا دی ورجیو خبری خبرونه ته دا واشنگتن ڈی سی نه غواګی ساو دا محل رزو یو بل راپور ولورته یو بل چیړنی ولورته چې دا محل زموږ سره اسماعیل خان صاحب د دی ورجیو چیړنکار په د ټلیفون لاره ملګری شوبې دی هغه نه بزینه پښتنی کو او هغه به سره ډیره معلومات شریک کړي. سړی مشه اسماعیل خان صاحب.
وعلیکم
اسماعیل خان صاحب، تاسو د رابع پیر هم دغه ریپورت به اوریدلی وي د اپوزیشن د غوښتنو په هکله، تاسو څه فکر کوئ چې د اپوزیشن دا غوښتنې به حکومت ومني؟
تر اوسه پورې خو داسې لګي چې حکومت په خپل ځای باندې ولاړ دی. د حکومتي چې کوم کسان دي هغه اوس پورې دا خبره کوي چې دی به د خپلې خبرې نه په شا کېږي نه. خو زما خپل خیال داری چې کوم دی د شرایط وړاندې کړي دي، نو په دې کې د حکومت لپاره غټه ګټه په دې دغه ده چې دی د خپلې د مطالبې نه کوم چې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف یو غټه مطالبه وه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي د خپلې چوکۍ نه، او یا د پیپلز پارټۍ هم دا خبره کېده، د جماعت اسلامي د اړخ هم دا خبره کېده چې تر څو پورې تحقیقات ترسره شوي دي تر هغه وخته پورې میا صاحب د خپل دغه نه چوکۍ نه استعفا ورکړي. دا غیر خو دی په شا شوي دي. اوس د دوی قانوني غټه غټه خبرې دي، د غی غواړي چې کم کمیشن جوړیږي هغه ترې د صدارتي اړین باندې یو پروټیکشن وته ورکړي شي. دا رنګ نور د خبرې نه زما خپل کل څه کې دي شي په دې ټیوار باندې د کم شرایط د اختلاف د ګوندونو دا راغلي دي په هغه باندې حکومت دي سره په مذاکرات کې دي. حکومت دا دغه داره چې بشکا د میاسه داړه خدي د نو شریف شم داړه خدي تحقیقات تغیر را شروع شي، بغي دا غوښتنه هم ضرور کوي چې کم نور د سي کسان دي خاص کر تحریک انصاف دوه غر رټکا لیډران دي مشران دي جهانگیر ترین یا علیم خان دغي هم اف شور کمپنیز دي یا د پیپلز پارټۍ د بعضی کسانو نمونه هم هغه تلیکي د بخلې شوی بنظیر بوټو او یا د رحمان ملک دغي هم یو اویل پورټ پروګرام کې د ملل متحد د اف شور کمپنۍ ذکر راغلی دی. حکومت غواړي چې د ټولو خلکو چې کم دغه دي د ټولو دي احتساب وشي. خیال چې په دې نقطه باندې کېږي حکومت دې ته تیار نشي خو په نور باندې خبرو تر تور سره کینی
درسته ده. او بل دا چې غوښتنې ښایي چې اپوزیشن د وزیر اعظم نه په استعفا خستلو متفق نه دي، نو داسې ښکاري د پاکستان په سیاست کې د اپوزیشن لخوا د حکومت لپاره داسې شان نرم رویه څه ښایي؟
زما خپل دغه دار چې په دې کې خپل بازي ګوندونه چې کومه غي په خپل په دې باندې راځي نو تیار نه و چې د میتر نه استفا غواړي. د تیرې کې سا انصاف دا غوښتنه وا او د پیپلز پارټۍ او دغه رنګ نورو ګوندونو د غي سره یې دا و چې حالات خرابېږي نو کې دي چې پوښتا مقابله شي او غي په اقتدار باندې قبضه کوي. نو دا غي خپل دانش کې دا غنل چې د میاسب نه استعفا وانخلي یا دا مسله چې کمدنو د دې مختنه کوي د میاسب نه غي استعفا نه ورکول غواړي نو دې سره به حالات خراب شي. د اختلاف او د اقتدار چې کوم ګوندونه دي مسلم لیگ تحریک انصاف او د اختلاف نور ډلې نو دې په چې دې په خپل کې کیسه خرابېږي او خلک سره نو تروزی لارو تروزی نو حالات خراب شو کېږي چې فوج په دې مجبور شي چې حکومت ترلاسه کړي. په دا غي د مخنیوي د کولو لپاره په دې باندې دي تیار شوی دي چې نیاشد نه وزیر اعظم څنګه استعفا ونه غواړي.
ډیره مننه تاسو نه چې دغه ټول تفصیل مو وړاندې کوم.
ډیره مننه.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
د واشنگتن ډي سي د استډیوز نه د ډي وريجو خبري خبرونه دوام لري. خدمتمنو اوریدونکو تاسو ته به دا یادونه وکړو چې د دې خبرونې نه وروسته تاسو زموږ همکار رحمان بونيري سره کولای شئ چې د هلو وی وی د روانو چارو خبرونه واوري چې هغه خبرونه هم هر اونۍ د غورز د دایښ په ډلې باندې تاسو سره معلومات شریکوي او تاسو سره ځینې څېړنې هم شریکوي. راځو د راپور ولورې ته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمو نه په لکونو بې کوره شو خلکو او د چین نه پاکستان په اقتصادي لارې څه ویلې نه دي، خو په بنو کې د هوایي ډګر ایرپورټ او په لکی مرود کې د یونیورسټي جوړولو اعلان کړی دی. په دې حق له نور تفصیل لري تاسو د ډي وريجو خبريال عدنان بیتنی په دې ریپورت کې.
ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف د بنو دورې پر مهال یو شمیر ترقیاتي پروژې اعلان کړې چې پکښې په بنو ضلع کې صنعتي زون جوړول، هوایي ډګرې نړیوال معیار سره برابرول او کورونو ته د ګیس رسد. په لکی مروت ضلع کې د یو یونیورسټۍ اعلان او انډس های وې مرمت کولو سره یې کوهاټ څخه تر بنو ضلع پورې زوړ سړک پلن کول شامل دي. بنو سیمه چرته کې چې په زیات شمیر سره د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي قبایل میشت دي، وزیر اعظم لپاره دغه اغېزمن څه تکرار وړ نه و. پاک سایډ راداري کمیټه چې د خیبر پښتونخوا ویلي سیمو خلکو سترګې پالار دي، په دې اړوند وزیر اعظم خاموشي هم بلا پښتنې راپورته کوي. راداري په حق لچې د خیبر پښتونخوا له ویلي سیمو څخه پنجاب صوبې ته اړول هم د خیبر پښتونخوا اولس د تشویش وړ بولي. وزیر اعظم بنو سیمې ته د وفاق هاوسنګ وزیر او د جمعیت علما اسلام فیغړی اکرم خان دورانی لخوا دعوت شوی و. د مهال مولانا فضل رحمان وزیر اعظم ته شراغلاست او ویل او د دغه پروژو ستاینه یې وکړه. وزیر اعظم نواز شریف جلسې لپاره په بنو ټاون سیمه کې انتظامات نیول شوی و. جلسې ته حال تیرولو په وخت په صوبایي حکومت سختنی واقع وکړي او وی ویل صوبایي حکومت درنې کوي او مرکزی حکومت ترقیاتي چارې کوي. وزیر اعظم د مهال شمالي وزیرستان کې ترقی سستۍ په صوبایي حکومت ور واچوله، خو د پاکستان اساسي قانون تر مخه په قبایلي سیمو کې پرمختګ ذمہواری د وفاق حکومت سره وی.
ایک پای کی کرپشن بھی اگر ثابت ہو جائے ایک منٹ میں نواز شریف اپنے گھر چلا جائے گا. ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں؟ ذرا یہ منہ اور مسور کی دال. میں نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو، صوبائی حکومت کو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال میں نیا خیبر پختونخوا بنا؟ 3 سال میں نیا بنو بنا؟ شمالی وزیرستان بنا؟ لیکن آج الحمدللہ ہم نیا بنو بنانے آئے ہیں.
دغه د بنو سیمې د نواز شریف تر حکومت سنبالولو وروسته لومړنی دوره وه. د جلسې ته په زیات شمېر سره د شمالي وزیرستان کډوال هم راغلي وو. د مهال ډي راډیو سره حال تیرولو په وخت د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي وویل دوی د اکرم خان دورانی او د شمالي وزیرستان انتظامیه لخوا دعوت شوي وو، خو دوی ته وزیر اعظم سره خپل مشکلات وړاندې کولو موقع ورنه کړی شو.
د شمالي وزیرستان خلک تنګ دي، نه را بهر به بیا دغه واپسي بار نقصانات شوي دي. دغه نقصانات اضلال راوشي او دغه لپاره لکه یوه کمیټه جوړه شي چې تحقیقات وکړو. د سمرا فنډینه راغلي دي، دا چیرته لګېدلې دي، صحیح لګېدلې دي، غلط لګېدلې دي. لري بل د شابه شریف چې کله راغله وو بانو ته هغه اعلان کړه وو د یو دانش سکول او د یو هسپتال او د یو یونیورسټۍ او دوه زره اکرې جوړولې. هغه مې مطالبه وزنه په مې یو کې ساده وو نه خصله
یړدمی چې وزیر اعظم نواز شریف تیر کال هم د شمالي وزیرستان دوره کړې وه، خو کومې ترقیاتي پروژې په شمالي وزیرستان کې نوې اعلان کړې. څېړونکي وایي فانا ملک سروسته که څه هم د وزیر اعظم توجه خیبر پښتونخوا او خواته اړېدلې ده، خو دغه ترقیاتي پروژې د پنجاب صوبې په پرتله بېخي د نشت برابرې دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
ګران اوریدونکو یو وار بیا تاسو عدنان بیټنی ته بوزو. چرته دوی چې په بنو کې موجود دي او د پاکستان وزیر اعظم وایي چې نوې بنو جوړول غواړي، ځکه چې پښتونخوا کې حکومت د نوې پښتونخوا خبره کړې وه، هغه نوې پښتونخوا کم ځای کې ده، خو وزیر اعظم وړو صوبو ته د حقونو خبره هم کړې وه. وزیر اعظم د چین او پاکستان ترمنز اقتصادي راهداري چې زیاته برخه په مخالف سیاسي ګوندونو تور لګوي چې پنجاب ته دا ټوله برخه او ټوله ترقی وړلې شوی ده. پښتونخوا او بلوچستان په دې باندې خپل اندېښنې لري. د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیتونی چې څنګه متاسفه وویل بنو کې مونږ سره بنو نه مونږ سره په ټلیفون ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کوو. ځنی سنټران ورخلې دي دغه سیمه په دغه سی پیک باندې تللې دي په دغه لار باندې دوی سلی دلی دي. عدنان په خیر راغلې.
خوشاله اوسه ارباب صاحب.
ډیره مهرباني. تاسو خو بنن مصروفه وای د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف بنو ته درغلې.
یقینا بالکل هغه راغله. دین علاوه د سنټر یو ډیلیګیشن و چې هغه ل جنوبی پښتونخوا چې کوم ورته وای یا کوم د بلوچستان هم ویلې سي هغه له خوان روانو د سېنیټرز ډیلیګیشن او چې کوم سي پی هغه جاج اخستو دغه چې کوم ډله په دې کې د سېنیټ سټینډینګ کمیټې چیرمن ایاز اچکزای چې هغه تعلق د عوامي نشل ګوند سره دی. د سره بازومد بنوچای چې هغه بل سره تعلق لري او د عوامي نشل ګوند سېنیټر دی. د عثمان کاکړ هغه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په سېنیټ کې ممبر دی او د سره د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم د روزی خان کا کړ دغه یو ډیلیګیشن وو د 13 ورځ راځي له بلوچستان او خان روان وو او د سده ډیریشمن خان تر ورسید او ډیریشمن خان پس په دې بیا اسلام آباد ته اوس یا پلاروي یا به رسیدلی وي. د سره موږ نن پړی اسماعیل خان سیمه کې لیدا کاته وشو او دغه حال مترې واخسته چې تاسو د سفر څنګه وو او بیا تاسو د سفر پر مهال څه وډیدل نو دغه اول چې تر اوسه پورې وزیر اعظم کم دي سی پی کی د کم پاکستان او د چینا راداري د تجارت لپاره هغه په ولا پنځه کمی وادي کوي ژمن کې یا میډیا ته کم راپورټونه ورکړي. نو دغه غوښته چې دا جاچ واخلي او په خپل باندې ویني. نو دغه اول چې له هغه زین دی پیرار شروع او د تل اسماعیل خان پر راورسید کم روډ چې په تیر شوی وختونو کې تیر شوی چې کم ته ان ایچ ای یا نېشنل های وی ویلې سي هغه هم انتهایی زیات ضعیف شوی دی او خراب شوی دی او هغه دومره فعال نه دی چې هغه د ټریفیک لپاره اوس برابر وي. خو هغه ځړ دا خبره دا کلر کړ چې کوم سی پی خبرې کیږي او د صوبا سره یا د بلوچستان سره کوم وادي او ژوند کیږي نو هغه وی چې د چرته په نظر باندې د سی پی په حواله باندې یو انچ هم په نظر وره نغله چې دا په کوم ځای کې شروع دي او چرته کې روان دي. خو کوم خبرې چې دی هم او ریچ په پنجاب صوبا کې دغه سی پی روان دي او د ویسترن روټ په حواله باندې دی وادي او ژوند کوي. خو دوی دغه شی ونلې دی کله چې موږ دې سره خبرې کې دي نو موږ دا خبرې ترې نه وپوښتلې. نو وی ویل چې دې دې نو پس روان دي سېنیټ ته او په سېنیټ کې به دغه خبره چې دې راپور تکوي او دې به ورسره خپل غوښتنې لري چې ولې تاسو کوم موږ ته دغه دوا کوي چې موږ ویسترن روټ چې دې هغه شروع کړی دي خو تر اوسه پورې په ویسترن روټ چې دې په هغه باندې هیڅ کار نه دی شروع شوی. زه به تاسو دا هم وایم چې وزیر اعظم د 13 چې کوم دوره کړو منسری ته الته کې هم دې موټر وی جوړولو اعلان کړی وو. خو نن چې دې بنو ته راغله نو بنو کې خوده دا خبره تکرار کړي چې کم سی پیک ته دبا د ملک لپاره ډیره ځکه ګټه راوړي. خو په هغه کې چې ګم د سویلي پښتونخوا خلک ته یا جنوبی پښتونخوا خیبر پښتونخوا خلک ورته ویلې سي هغه د غوښتنې چې د کوریډور سړک چې د دې په خاور تیریږي او کچره دې په خاور باندې راشي دا به د تقدیر بدل کی. خو نو شریف چرته هم په خپل تقریر کې د کمې چې کم خیبر پښتونخوا سویلي سیمې دي دغه د کوریډور په حواله باندې تکرار نکړي. نه شمالي وزیرستان چې کوم مشکلات ته هغه په ګوته کړل نه دي دغه چې کم کوریډور سړک ته هغه په حواله باندې ویل شو. زبرت تاسو دا وایي چې کم په تیر شوی کال کې دلته یو افتی افتتاح شوی په جوب علاقې کې خو هغه روست هغه باندې ای پی سی هم راوخته شو او دا ویل کېده چې دغه نېشنل های وی په ول باندې یو افتتاح شوې ده په دې باندې موټر وی یا چې کوم سی پیک دی هغه په دې کې نه شامل. او هغه ته د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم ورغلي وو پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مولانا فضل الرحمن هم ورغلي وو. خو روست بیا هغه په دې باندې وکه کول چې دې سر دوکه شوې ده او دې ته غلط ویل شي وو. نن هم موږ چې دغه پوسټرن د دې سنټرال سره تکرار کړه نو دوی دغه خبره وکړه چې دې ته کوم انویټیشن ورکړی شوی وو نو هغه د سی پیک په ول ورکړی شوی وو. کله چې هلته لاړل نو دوی ولې چې دغه سی پیک نو د نېشنل های وی یو سړک دی چې هغه افتتاح په دې باندې کوله. خو دوی نن دغه خبره تکرار کړه چې دوی ته داسې هیڅ په نظر وره نغله چې هغه سی پیک په والا باندې کتلی وي او دوی هلته لاړ شي په اسلام آباد کې پاغي خبرې وکړي. خو دوی وښ دي په دې ضرور خبرې کوي چې کومې وادي او ژمنې کیږي نو دا خو صرف وادو او ترجمنو کولې دي دغه ته چې کوم د سی پیک ول وای دوی ته په نظر باندې سی پیک وره نغله. خو زه به تاسو دا تکرار کړم چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې کوم دی د سره ولسی تحریک هغه بار بار نیوکی کوي او دغه غوښتنې کوي چې ترجمه د دې سوبې ته حق نیو ورکړی شوی نو دوی به د سی پیک منسوبې چې دې مزاحمت کوي او دې مخالفت وکوي.
بالکل عدنان بیتونیت پر اتلونکو خبرونو کې به هم بیا تاسو سره رابطه کوو چې څه دغلطه کې بنو کې سره واندې څه غوښتنه کې دي او څه تمې کې دي چې وزیر اعظم سره بس څه ووري. په دې باندې خلک مایوس دي او که خوشاله دي ټول هر څه ووري د وزیر اعظم نه. دغه تفصیل به تاسو نه پوښتو او د سی پیک په حق باندې د پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې یو ځل بیا سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. ډېره مننه چې د بنو نمو دغه ټول تفصیل موږ سره شریک کړو.
ډیره مهرباني خوشحال اوسئ.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
راجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خبری خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان مخالفه ګوندونو د مالیونه د پیسو په پټولو باندې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده. مخالف ګوندونو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه نه ده کړې.
عمل میں سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمونه په لکونو بې کوره شوو خلکو او د چین نه پاکستان ته په اقتصادي لارې څه ویلي نه دي، خو په بنو کې یې د هوایي ډګر او په لکی مروت کې یې د یونیورسټي جوړولو اعلان کړی دی.
تین سال میں نیاب خیبر پختونخوا بنا، تین سال میں نیاب بنو بنا.
او نن د مطبوعاتو میډیا د آزادۍ ورځ منځل کېدو په وخت د میډیا سرونکې ادارې وایي خبری ادارې خبری آزادۍ د تیرو 15 کالو په پرتلا نوره خراب شوې. پاکستان هم د مطبوعاتو د آزادۍ په حساب په خطرناکو هیوادونو کې شمارل کیږي.
په وخت کې خاصو باندې چې کله نه پاکستان کې ترخزرې حوالی سره صورتحال ډېر خراب شوی دی. موږ ګورو چې ژورنالستان اوس وجلې کېږي.
دا و د اوس وخت د خبرونو سرټکی. غواښی اوس د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما پیپرز وروسته د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو په ځای د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې. مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ هم د پاناما پیپرز په وروستو حالاتو خبرې کړي. مطبوعات وایي دوی په 15 خبرو یا کار چوکاټ سلا شوي، خو تر اوسه د وزیر اعظم د مستعفی کېدو په حق لا دوی نه دي راضي شوي.
د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان هغه کډوال چې نږدې 2 کاله وړاندې سیمې نه د پوځي عملیاتو له امله خپل کورونه پرېښودي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره دي، وایي د وزیر اعظم نواز شریف د سفر په دوره دغه تمه وه چې د بنو په دوره کې به دوی هیر کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د خیبر پختونخوا صوبې جنوبي ضلع بنو ته ورغلی او په یو جلسه کې وینا کړې وه، خو نوموړي په خپله وینا کې په بنو کې د یونیورسټي او صنعتي زون جوړولو سره د بنو هوایي ډګر نړیوال کولو اعلان کړی دی.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز وای ډاکټر شکیل افریدی د امریکا لپاره هیرو دی، ځکه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن معلومولو کې ورسره مرسته کړې وه، خو د پاکستان د قانون خلاف ورزې له وجې په پاکستان کې یو مجرم دی. مطبوعاتو سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز وویل چې ډاکټر شکیل افریدی ته د وړاندې نه 3 کاله د قید سزا شوې او اوس هم د ده د قضیې لپاره یو ټریبیونل خپل کار کوي. مطبوعات د سرتاج عزیز له خولې وایي که امریکا د F-14 جزونو لپاره ورته پیسې ورنکړي نو دا به پاکستان د یو بل ملک نه هم اخیستی شي. افغانستان کې د امن په عمل د خبرو په وخت سرتاج عزیز د وسلوالو په خلاف د عملیاتو د کابل غوښتنه رد کړې او وایي چې د امن لپاره خبرې اترې یوازنی حل دی.
اخوا د پاکستان د بلوچستان صوبه سرخار کوټه کې د پولیسو په یو ګاډي د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې لامل یې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 15 نور وژل شوي دي. د پولیسو تر مخه د ریموټ کنټرول بم له لارې د کوټې ختیځ بای پاس سیمه کې هغه مهال د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه کله چې د سیمې څخه د پولیسو په ګزمه بوخت یو ګاډی تېرېدو. چاودنه کې د پولیسو ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی او د چاودنې څخه وروسته ژوبل اسکر درمل لپاره د کوټې یو سیمه ییز روغتون ته رسول شوي دي. اخوا د خبريالانو یو نړیوال سازمان وای پاکستان په نړۍ کې څلورم خطرناک او نام نه هوا د خبريالانو لپاره د کال 1990 په دی خوا پاکستان کې شاوخوا 115 خبريالان وژل شو دي. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا په پاکستانی مطبوعاتو کې د بیان ازادي باندې هم ډیر بندیزونه دي.
د ایران یو عدالت څلور صحافیانو ته د 15 to 10 years پورې د قید سزا اورولې ده. دوی تیر کال نیول شوي وو او په دوی ایران کې د امریکې د ننوتو لپاره د لارې هوارولو تور پورې کړی شوی وو. د امریکې د بشري حقونو ګوندونو د دې سزا غندنه کړې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې منسک بجلی نوی نو موبایل باندې خلق په ډیوا ریډیو اوریدي شي.
بالکل په موبایل باندې اوریدي شي هر واپس به او د ټیون ان اپ لاره کولی شي چې لار شي ډیوا خوخه کی او که دوی انټرنیټ ولري دوی سلفي صدا کولی شي چې د ټلیفون لاره هم دغه خبرونه ټولې واوري او د دې ترڅنګ کولی شي چې په ټلیفون باندې د ډیوا ریډیو ویب پاڼه تلاشي او هلته هم په ژوندۍ وړه ټولې خبرونه اوریدي شي.
په فیسبوک کلاټ شي په هغه باندې پل رائے ہم چې د ډیور ریډیو کم ویډیوګانی یا خبرونه چاپ شوی دی یا پاغي باندې خبره شوی دی پاغي باندې خپل رائے هم د ډیور ریډیو سره او دغه ویډیو باندې خپل شریکول شي.
بالکل او د دې ترڅنګ چې دا چې دوی ټول خبرونه اوریدل شي کولی شي چې دغه ټول تازه او مهم خبرونه چې دی هغه په ډیور ریډیو و پانه باندې ولولي.
بالکل ګران اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ډیور ریډیو ټویټر ته لاړ شئ او ټویټر باندې فالو کړئ. په دنیا او په نړۍ کې په پاکستان افغانستان او نړۍ کې سره باندې دغه مهم او تازه خبرونه نه فوري خبرې دي شي. اوس پر شو کم چې زمونږ په دې خبرونه کې موږ سره رپورټونه دي د مطبوعاتو د ازادۍ په حق تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. په تیرا کې یو میله هم شوې ده د لوبو میله شوې ده دغه رپورټ هم په دې خپرونه کې لرو. خو لومبه راځو د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز وای د ډاکټر شکیل افریدی چې د امریکا لپاره هیرو دی ځکه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن معلومولو کې ورسره مرسته کړې وه خو د پاکستان د قانون خلاف ورزي له وجې په پاکستان کې دی یو مجرم دی. په دې حق لا نور نوموړي سویل دي او په نورو کومو چارو یې خبرې کړې دي تفصیل یې د اسلام آباد نه اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکړي.
د خارجه امور د پاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو غونډه نه پس میډیا سره خبرو په وخت ویل دي چې ډاکټر شکیل افریدی امریکا د پاره هیرو دی ځکه چې اسامه بن لادن لټون کې یې دا غوي مرسته کړې و خو دلته د پاکستان قانون خلاف ورزي باندې ورته سزا شوې ده کوم چې وړومبه درې درې شکاله وه او اوس درې شکاله ده او دا د ډاکټر شکیل افریدی په معامله به پاکستان د خپل قانون تر مخه فیصله کوي او د امریکې فشار به نه مني.
خاص طور پر کانګرس میں بہت تشویش ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ مدد کی اسامہ بن لادن کو ٹریس کرنے میں تو اس میں ہم نے ابھی تک وہ دباؤ قبول نہیں کیا جب تک یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا.
دوی وی ڈاکٹر شکیل افریدی پر ضد مقدمہ روانہ دا او امریکہ کانگریس کے ددوی پر گرفتاری تشویش موجود دے زکا چ اسامہ بن لادن لٹھن کے یہ امریکہ مرستہ کڑے وا خود روسا ددے رہے پاڑا پاکستان د امریکای فشار نه قبول کړي. امریکای کانګرس ډاکټر شکیل افریدی رهای په لړ په پاکستان فشار زیاتولو لپاره امداد کې کمی باندې هم غور پیل کړي دي او مطبوعات وایي هم دې وجه پاکستان ته F-14 جنگي الوتکو خریدارې لپاره د 3.5 crore امداد هم اودرول شوی دی. خو سرتاج عزیز نن ویل دي امریکا هر کال پاکستان ته $215 million امداد ورکوي او دا رقم پوز ایئر فورس او نیوی کې برابر تقسیم شي او 13 کالونه د پاکستان ایئر فورس دا رقم دې د پر مختص کړي وو چې F-14 جنگي الوتکو خریداری وکوي خو امریکا وایي چې دې رقم نه دا اجازونه نشي اغستي البته نور مقاصد د بر استعمال دي شي. افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې خن په معاملې سرتاج عزیز ویل دي پاکستان نه غړي چې جنگ لوجه به افغانستان کې امن ممکن شي او د دوی په نظر هم مذاکرات یوازنې لار دي چې لوجه به افغانستان کې امن ممکن وي او پاکستان دې مقصد لپاره هر قسم مرستو ته تیار دي.
نو مې امید ده چې شروع هو سکتے ہیں ڈائیلاگ لیکن وہ کوارڈینیٹر گروپ جو ہمارا ہے جس میں پاکستان چائنا امریکہ اور افغانستان شامل ہیں انہیں پھر مل کر اسیس کرنا ہوگا کہ ٹاکس کے پراسپیکٹ کیا ہیں کیونکہ ٹاکس تو افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے اندر ہونے ہیں تو وہ اگر نہیں ہے تو پھر اور کیا آپشن ہے. افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاکس نہیں شروع ہوئے تو آپ کو اور آپشن ٹرائی کریں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری آپشن ہے وہ 14 سال سے ہو رہا ہے 2011-2001 کے بعد, اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا.
سرتاج عزیز وہی تمدا مذاکرات با پیل شی خود سلور ہیوادونو یا سلور پریزا گروپ با هم دا ګوري چې مذاکرات په کوم بنیادونو وشي. سرتاج عزیز وای 13 سوالو روان طالبانو خلاف پوځي عملیات اوس مثبت نتیجې نه دی راغلي. دوی دا هم ویلي دي پاکستان چین او امریکا په قطر کې موجود طالبانو دفتر سره رابطې لري. د هند په حق لا سرتاج عزیز ویلي دي چې تمه ده تر هغه لري په شمول اته موضوعاتو باندې بازر مذاکراتي عمل یو ځل بیا بحال شي. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. خدمتونه اوریدونکو, کته سو غواړي چې دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري نو تاسو د ډی و ریډیو د ویب پاڼې لاله هم اوریدئ شي. رازو د ریپورټونو ولوري ته چې د محل یو بل ریپورت لرو. تاسو ته وړاندې خبرونه کې مهم ویل چې د خبريالانو یو نړیوال سازمان وایي پاکستان په نړۍ کې څلورم خطرناک او ناامنه هیواد دی. د خبريالانو لپاره د کال 1990 نه په دې خوا پاکستان کې شاوخوا 115 خبريالان وژل شوی دی. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا په پاکستانی مطبوعاتو ځینې وندیزونه هم دي. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته لري د ډیورج خبریال ارشد مومن په خپل ریپورت کې.
د پېښور پرېس کلب صدر سید بخارشاه بچاوی چې تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې تر 14 پورې خبريالان وژل شوي دي او یو شمېر قبایلي خبريالان خپل سیمې پرېخي
دي کې اوم دړکی ورکړل شوی اوم دغه پر رپورټینګ باندې اعتراض او اوم باغی نه شکایت او دغه نمخ کې اوسم زمونږ بازي مرګرو ته دمکې ورکړل شوی دي په فون باندې او غی ته دا ویل دي چې تاسو دا ډیوټي د سټیګن د مونږ نه منو. تاسو ته پته ده چې زمونږ ډیر صافیان د خپل خپل علاقو نه خاص د قبایلی لکونه درته راغلي دي خپل ځای کې ډیوټي کول مشکل دی غي لپاره.
لحاظ لی د زی ورسپانې او د نړیوالې مطبوعاتي ادارې سره کار کوي او وای د ریاستي او غیر ریاستي ادارو لخوا هر وخت د دړکو سره مخ وي.
هغه خبر کړه یو ګروپ د مفاداتو سره خلاف نو نیخ بنې غخونی خو پسنا ست طریقه باندې تا را خبر به حق لا تنگولې شي او تا تنگي او زبتا استویم چې داسې ډیر خبرونه د ملالو یوسف زی خبرونه راغلي دي, د اپټ آباد د اپریشن خبرونه راغلي دي, د قبایلی سیم په حق لا خبرونه راغلي دي, داسې نور چې کوم ډلې دي د هغوی په حق لا خبرونه یو ډلوي وچلو بل ډلوي مچره. نو زما په خیال پر دوانو کې چې کوم د مونږ حق ځکه ګیریو خو د هغې باوجود کوشش زمونږ دی چې را خپل ځان هم ژوندۍ وساتو او د ملک د مفادات هم خیال وساتو.
د بلو وینز نومې ادارې کارکونکي قمر نسیم وای په میډیا قطغنونو سره سره اوس د سایبر کرایم بل لاندې سوشل میډیا هم د بندیزونو سره مخ شوی چې ورسره د عامولس په هیواد کې روانو حالاتو باندې د سوچ او اواز پورته کولو صلاحیت ختم شوی.
نو کته سو د عام خلکو ته وګورئ نو نن پاکستانی کوم سوسایټي دا نو دا یو بی اواز سوسایټي دا. کته سو یوت سره ملاو شي, کزنانه سره ملاو شي, که سیاستدانانو سره ملاو شي, تاسو دی وړي تپوسو کې چې دا غي په د یو مهمه مسله باندې سر راي ده نو هغه په غي باندې راي نه لري. دا یو ډیر لوی کنفیوژن ده. بیا دا سیده چې دا سوسایټي میوټ تا حکومتونه چې هر قسمه ګامونه اوچتای هر قسمه پالیسیان راولي هر قسمه قوانين راولي نو هغه کې د شهريانو د عوام نه د هغه موافقت کې आवाज اوچتای او نه د هغه په مخالفت کې आवाज اوچتای نو د هغه نقصان ده چې دا قوانين او دا پالیسي سبب هغه باندې لاګو کیږي او هغه د خپل ژوند دغه لاندې تیرولو ته مجبور دي.
ماهرین وای چې د اسار رائے ازادي د هر انسان بنیادی حق دی او باید چې حکومت دغه ته هر قسمه زمينه برابر کړي نه کده هغه مخه ونیسي. ارشد مومن, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, پېښور.
غیرت په نوم باندې وجنه چې پاکستان کې پرون هم په دې باندې ډیور ریډیو باندې رپورټونه وو، په افغانستان کې هم دا مسله په ټوله نړۍ کې دغه یو غټه ستونزه ده.
بالکل، او دا ویل کیږي چې زمونږ په سیمو کې په کال کې 1100 داسې میرمنې وژل کیږي چې د غیرت په نوم باندې وژل کیږي، او دا ډیره یو لویه شمیره ده چې پکې یوازې 450 قضیه یا کیسونه د خیبر پختونخوا نه راځي.
او د دې ټولو معلوماتو د دې سیزونو نه کم وخت کې خلک خبريږي د مطبوعاتو د لارې.
بالکل، او مطبوعاتو باندې هم بیا ځینې وخت بندیزونه وي او خپل ازادۍ ورته ترلاسه نوي.
مخکې مونږ د ارشد مومند رپورت واره د هغه وای چې پاکستان کم چې د صحافیانو یا د تنظیمونو دی، هغه وای چې پاکستان په ټوله نړۍ کې د صحافیانو لپاره سلورم نمبر باندې ټوله نه خطرناک ملک دی. په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ څه صورت حال دی؟ د ډیور ریډیو زموږ همکار انیلا خالد نور تفصیل راکوي.
د صحافت د ازادۍ ورځ د دې خبرې لپاره مانځل شي چې د معلوماتو رسول یو بنیادی انساني حق دی. دا ورځ یو یادګیرنه هم ده چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې شاتونو باندې بندیزونه لګولې شوې دي، سزاګانې ورکړې شوې دي او میډیا ادارې بندې کړې شوې دي، او تر ټولو مهمه دا چې صحافیان او د هغوی ایډیټران یې رولې شوې دي، په هغوی حملې شوې دي، وجلې شوې دي او په جیلونو کې بند کړې شوې دي. درې ممای په کال 1993 کې د ملګرو ملتونو لخوا په نمیبیا وینډ هاک کې شوی یو سیمینار نه پس په باقاعده توګه د صحافت د ازادۍ ورځ وټاکل شو. د صحافیانو د تحفظ کمیټې سی پی جی تر مخه په نړۍ کې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې دا وخت 200 صحافیان جیلونو کې بند دي. بشري حقوقو په اړه کارکونکي تنظیم فریډم هاوس خپل رپورټ کې لیکي په دنیا کې یوازې 14% آبادۍ ته د آزاد صحافت موقع ملاودا. د امریکې سټیټ اسیسټنټ سیکرټر ټام مالینوس کی وای چې په تیر لس کال کې تر ټولو زیات صحافیان ستونزو سره مخ دي. د زیاتوي دا یو داسې وبا ده چې ختمول یې ضروری دي. د وایل چې لیبیا، ترکی، یمن، شام او داسې نور ګڼ ملکونه هم د صحافت لپاره ډیر خطرناک دي. د کیوبا جوس انټونیو ټوریس په 2011 کې د حکومت په خراب کارکردګۍ رپورټ شایع کولو په تور کې گرفتار کړی شوی و. په ده باندې 14 کال کې ختلو. په آذربایجان کې محمد بیگ جانوب په کال 1999 کې قید کړی شوی و او دی په 2012 کې آزاد شوی و، خو فوراً بیا پرې د جیل د اصولو خلاف ورزي کولو په تور کې 15 کاله قید ختلو. په سودان کې مدیحه عبدالله چې د یو اخبار مشر و په کال 2015 کې د امنیتي ځواکونو لخوا د سرکاري اصولو خلاف ورزۍ په تور کې گرفتار کړی شوی و، دا ویلی شي چې کچری د دې جرم ثابت شو د مرګ سزا به ورته ورکولی شي. که په مختلف هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ خبره وکړې شي نو دا وخت په ترکی کې د صحافت ازادي مخ په ښکته تللې ده، او دغسې دا ملک د نړۍ په 180 هیوادونو کې په 155 نمبر دی چېرته چې د صحافت ازادي نشته. په ترکی کې نږدې 2000 رپورټران، طالب علمان او نور خلک په صدر طیب اردوغان تنقید کولو په تور کې په عذاب کړی شوي دي. دغسې ترکی ته راتلونکي بهر ملکي صحافیانو په داخلو باندې هم پابندیانې لګولې شوي دي. په مصر کې هم صحافت د سیاسي فشار تر لاندې دی. په کال 2013 کې د حکومت له اړخه جوړ شوی کونسل په هغه صحافیانو جرمانې لګوي څوک چې د حکومت یا پالیسیانو خلاف رپورټونه شایع کوي. دغسې په چین او روس کې هم صحافت د ستونزو سره مخ دی، او د صحافیانو په آزاده وینا یو شمیر پابندیانې لګولې شوې دي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د هیلو ویو پروګرام کې د دې خبری خپرونې وروسته به هیلو ویو پروګرام کې زموږ د ډیو ریډیو همکار رحمان بنوری راځي او د داعش چې په نوړه نورا نړۍ کې د دوی سهالې ځلې روانې دي، په خاص توګه شام کې په دې حق لبه خبرې اترې کوي. تاسو په دغه پروګرام کې ټلیفون کول مهره وې رابو شو د خزو په حق لباندې په پاکستان په ټول نړۍ کې او په خاص توګه پاکستان کې څه قسمه ظلم کیږي یا د هغوی په حق لا څه قسمه رواجونه موجود دي؟
بالکل، وړاندې موده هم ویل چې یو قسم زیاتی چې د میرمنو سره په خاصه توګه د غیرت په نوم وژنې هم دي.
سوره د دینه مخ کې سوره دي،
سوره هم و د دې تر مخه او د دې تر څنګ دا چې نور قسمه قسمه ظلمونه او زیاتی کیږي چې دا غینه اوس د محل ډیر یو تود بحث چې روان دی په د غیرت په نوم د وژنې بحث دی.
خو ټول نه مهمه خبره هم دغه ده چې اوس راوځي خزی وي او که نور کم ډلې وي، هغه د خپل حقونو لپاره اواز پورته کوي. په دې حق لپاره په خبر کې ځینې غیر دولتي ادارې کارکونکي راوتی دي او د غیرت په نوم د قتل په حق لپاره خپل احتجاج کړی دی. د ډیو ریډیو خبريالا صادق قاسم شارته نور تفصیل راکوي.
موږ سیول سوسایټي چې دا ټول راغلي دلته پروټیسټ کوي د آنر کلینګ خلاف. زما خپل دا سوچ دی چې آنر کلینګ چې کم زموږ په کومو علاقو کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې چې اوس کم کیسز رپورټ شوي دي، دا هغې چې کم دا زیاتی کم دا شرح روان دا کم قانون چې زموږ په ملک کې جوړ شوی دي، او دا هغې نه علاوه چې کم انټرنیشنل ابلیګیشنز موږ سیګنیټری او ریټیفای کړي دي، دا هغې باوجود زموږ د ملک دا حالت دی او دا کیسز ورځ تر ورځ د ورځې دوه درې داسې رپورټ کیږي په داسې ایریاز کې چې هلته ایجوکیټډ خلک دي.
د آنر کلینګ مطلب سره
غیرت پنوم باندې قتل، نو غیرت تنوم د غیرت تنوم چې دای د خلې سره کم تړلې دي، نو د زمونږ د سړو دا سوچم بدلول دلته پکار دي چې ز خزی سره چې دا صرف د غیرت تړلې شوی نه دی یا د ټول خاندان غیرت چې دا صرف د یوې خزی سره دی ولې تړي. غیرت چې کله خبره راځي نو زمونږ سړی صرف خزا پنیش کوي. دا
زرلی خان افریده چیر پرسن فاټا کمیشن اف هیومن رائټس دلی چې مونږ نن را جمع شوی یو، نو دا دلی په پښتونخوا کې د پاکستان په مختلفو برخو کې د غیرت په نوم باندې د خزو دا قتل دا روان دی. موږ دغه کنډیم کوو، حکومت نه دا مطالبه کوو چې په دې کې دا کم زیاتې دی، باید چې په دې باندې نظر وکړو، ځکه چې دا ډېر الارمنګ سچویشن دی موږ دپاره. موږ پرې خفه یو، سیول سوسایټی دلته راوتې ده او د حکومت نه مطالبه کوي چې په دې باندې سوچو کې د لپاره عملی اقدامات ولې چې غیرت په نوم دا قتلونه دا ښځو سره دا ظلم زیاتې دا بند شي.
زما نوم قمر نسیم دی او بلو وینز نامی تنظیم سره تعلق ساتم. په خیبر پختونخوا کې او پاکستان کې د غیرت په نوم باندې قتل او په دې خطه کې د دې یو لوی تاریخ دی او قوانین جوړ کړل شوي دي. خو په پاکستان کې چې کوم هم قوانین جوړ کړي دي او بالخصوص هغه قوانین چې هغه د زنانو د حقوقو او د بشري حقوقو حوالے سره جوړ کړل شوي دي، هغه کې یو قانون باندې هم عمل درآمد چې کم دین وغه نه کیږي. او دې معاشره کې چې یو سړی یو خبردار دی چې کم زمونږ ذهنی سوچ دی هغه کې بدلاو راتلو کې چې کم دین سیول سوسایټي او حکومت او ټول ادارې چې کم دین وغه ناکامه شوي دي. ولې چې یو سړی فخر سره خپل لور خور یا ښځه ووجني او هغه تانی ته لاړ شي او بیا تانی کې مغه سره وی آی پی سلوک کیږي، جج هم هغه سره، د جج همدردیانې مغه سره وي، د وکیل همدردیانې مغه سره وي، او تر کومه پورې چې قاتلانو ته سزاګانې نه ملاوي شوي، څو پورې چې دا مجرمین گرفتار شوي نه او دا دای ته سزاګانې نه ملاوي شوي، نو دا معاملات نه حل کیږي.
زمانو مریم بی بی د زخند کور سره کار کوم. دا چې قانون دې ارس دی دې باندې زمون مشران سترګې پټای زنانا یا خزی چې کمی دی هغه ورته د سخکاری نه ظلم یې راغست دی او د هغه غریبانو څوک تپوس نشته، نو دا ډیره زیاته ظلم.
سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
Thank you.
گرانو دن کو تاسو څنګه چې په رپورٹ کې وای چې خبره کوله چې پاکستان کې د غیرت په نوم سو قتل وکړي نو هغه سره وی آی پی سلوک کیږي په جیلونو کې. ټولنه کې دغه منظور دی د امریکای د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکای د کمیشن دغه رپورٹ نور جزئیات په پاکستان کې څه قسمه چې لګه کې دي یا اقلیتی ډلې دي کوم ستونزو سره مخامخ دي تفصیل یې راته د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال پیر ولا شراکي.
د بین الملکی مذهبی ازادۍ د سارنې لپاره جوړ امریکنی کمیشن پاکستان کې د اقلیتونو په حالت زار سخت تشویش څرګند کړی دی او کمیشن د امریکی حکومت ته پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو په فهرست کې شاملولو سفارش کړی دی کوم هیوادونه چې د مذهبي ازادۍ په حق له بدنامه دي. د امریکنی کمیشن په رپورټ کې تور لګول شوی دی چې پاکستان کې د مذهبي ازادۍ د خلاف ورزو واقعیات دوام لري او د ملک اقلیتي ډلې نه یوازې د سخت دریز اکثریتي مسلمانانو ترهګرو لاس زورول کیږي بلکې د پاکستان حکومت هم د دوی مذهبي جذبات مجروحه کولو کې برابر ذمہوار دی. رپورت وایي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون او په خصوصي توګه د قادیانی اقلیت سره تړلې قوانین د مذهب او د عقیدې د ازادۍ په حق له د نړیوال قوانینو د معیار په ضد دي. په دغه رپورت کې دا تور هم لګول شوی دی چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو پر خلاف کاروایو کې ککړ عناصرو په ضد سزړپورې کاروای نه کوي. د امریکنی کمیشن دا رپورت په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې د پاکستان اقلیت او په خصوصي توګه احمدیان، عیسایان او هندو ورولي د خپلو مذهبي عقایدو په سر زورولي کیږي او په دې حواله سره د پاکستان تر ټولو لوی ایالت پنجاب ډیر بد نوم لري. چرته چې یو خوا کې د عیسائی اقلیت د خلکو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال او واقعیات یو عام خبره ده، نو بل خوا په دغه ایالت کې میشته د احمدی اقلیت خلک هم دا تور لګوي چې د پاکستان ریاست او د سغدریز عناصرو د لاسه دوی په اور کې ولاړ دي. د احمدی اقلیت لخوا جاری کړی شوی او تازه رپورت کې دا تور لګول شوی دی چې پاکستان کې د دوی خلاف د کرکې نډک پروپاګانډي او د تشدد په واقعیاتو کې په لوی کچه زیاتوالی راغلی دی چې لکبلې د دوی لپاره د خپلو عقایدو په اساس خپل مذهبي، سماجی او سیاسي ذمہواري سر ته رسول ناممکنه جوړ کړی شوی دی. د احمدی جماعت ویان سلیم الدین تور لګوي چې مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د اغه عناصر او مټې لانور هم مضبوطوي سوک چې د احمدیانو د زورولو په واقعیاتو کې کڑوی.
ہمارے خیال میں تو پوری طرح اسٹیٹ انوالو ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے خلاف کانفرنس ہوئی لاہور میں اور وہ ایوان اقبال میں ہوئی جو کہ حکومت کا ایک جگہ ہے، حکومتی ادارہ جس کا یہ وہ حال ہے اس کے نام پہ، اور وہاں ہر سال اس طرح کی ختم نبوت کانفرنسز کر کے گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ فورم مہیا کرتی ہے کہ آپ یہاں آ کے ان کے خلاف جو بکواس ہے وہ کرنی ہے وہ کرتے چلے جائیں.
د تور لګوي چې په روستو کې د پنجاب سرخر لاهور کې په یو حکومتي اداره کې د دوی د جماعت خلاف د مذهبي سخدریز عناصر یو غونډه شوی و او د غونډه کې د قادیانانو خلاف د کرکې نډک تکرارونه شوی و. د سنه چې د سلیم الدین په خبره په ډاګه کیږي چې د قادیانانو خلاف کاروایو ته د حکومت سرپرستی هم حاصله ده. د امریکنی کمیشن پر رپورٹ کې د پاکستان په تعلیمی نصاب کې د اقلیتونو په ضد د تحریری مواد او د هندو اقلیت زنانو سره د جبري ودونو په واقعیاتو هم تشویش څرګند کړی شوی دی. په دغه رپورٹ کې د پاکستان مسلمان اقلیت شیعه فرقې پر خلاف کاروایو ذکر هم شوی دی. د کمې فرقې د سونو په شمیره کې خلک چې د سغدریزه سنی ډلو د لاسه وجلی شوی دی. واضح دی چې پاکستان کې د اقلیتونو د مذهبي مقاماتو د بې حرمتۍ او د دوی د عبادت د ځایونو د رانړولو واقعیات هم وخت په وخت رامنځته ستکیږي او د دې واقعیاتو خلاف د احمدیانو، عیسایانو، سیکانو، هندوانو لخوا د پاکستان په کچه احتجاجونه هم شوي دي. که څه هم د امریکنی کمیشن په دغه رپورت کې د پاکستان د حکومت لخوا د مذهبي ازادۍ د واقعیاتو مخنیوي په ترڅ کې پورته کړی شوی ځن اقداماتو ذکر شوی دي، خو ورسره دا هم په ګوته کړی شوی ده چې د پاکستان ریاست په دې اړه یو منظمه تګلاره نافذ کولو کې ناکامه دي. پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په اړه په نړۍ کې د خنوم سره نه یادیږي او د یورپی هیوادونو تنظیم یورپی یونین هم وخت په وخت پاکستان کې د اقلیتونو په حالت زار اندېښنې څرګندوي. بلخوا د پاکستان د حکومت دریز دی چې په هیواد کې میشته ټولو اقلیتونو ته مکمل حقونه او تحفظ حاصل دي او د دوی سره د برابرۍ په بنیاد سلوک کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.